سپورتي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خره خلاصویم تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې طالبانو تازه په یو اعلامیه کې د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د دوهې هوکړه د افغانستان د معزلي د حل لپاره یو ښه اساس دی او ترجیح دی ورکړي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیباره ورو
د کندوز په خانوات ولسوالۍ کې د درنې جګړې پر مهال ملکیان هم وژل شوي طالبانو د غزنی پکتیکا پوخسړ کړولی او د امریکا لوی څارنوال د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د درغلیو د څېړنې امر وکړ د خبرونو تفصیل د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال پوځیانو او ملکیانو ته مرشوب لا وشته ده تېره شپه طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو د ملا غلام په سیمه کې برید وکړ او د ملي وردو څلور سرتېري ووژل د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه عسکر ټپیان دي او یو تریتم دی مرادی په ورته وخت کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو خبر ورکړ
برید وروسته طالبان په یو کور کې ځپه ځکه کې په مهمان خانه کې هلته د افغان هوایي ځواک په مهمان خانه باندې برید کوي تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي نو هلته په چارو باندې لګیږي 15 نفره ملکیان شهیدان او 2 نفره دغه کور زخمیان
د جګړه تیر شپه شاوخوا ته بجې پیل شو د شپې تر 12 بجو یې دوام درلود د ناتو ملکی سفیر د کندهار له والي سره د دې ولایت پر عمومي وضعیت خبري وکړي کندهار پورستی ورزو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت جګړو ډګر وو د کندهار والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو ملکی سفیر سټیفانو پونټیکورو او د غوڅ ماتړ ماموریت مرستيال قمندان جنرال کیلس هیل پرون له د سره د کندهار ولایت پر بیلابیلو مسلو خبري وکړي
د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت توامدارنګ د سولې د مذاکرات په اړوند باندې مفصل خبري وشوې د ناتو ملکی او نظامی برخه د افغانستان د خلکو او امنیتی او دفاعي ځواکونو سره د یوې دایمي سولې ته تر رسیدو پورې څنګ په څنګ ولاړ دي
لاسو ډېر خبرونه اوري طالبانو یو ځل بیا د غزنی پکتیکا ترمنځ غزیدلې سړک یو بل برخه وی جاړه کړه چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د پوخ سړک په تراکتورونو اړولې دي د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل طالبانو دغه لاره دوه ورځې وړاندې د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې ورانه کړه
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت او پکتیکا لوی لاره د اندرلو سوالی مربوطاتو د خانې پر سیمه کې عمومي روډ په ماشینرو باندې شاوخوا 600 متره اړولې ده خراب کړې ده د دوه کال وړاندې وسلوالو مخالفینو د پکتیکا لوی لاره شاوخوا 1 کیلومتر همدغه شکل خراب کړی وو
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي په خواله رسنیو کې د سیمې ګڼو خلکو د وسلوالو دغه کار سخت غندلی دی دغه لاره له تقریبا درې نیمو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او موټر چلوونکي پر خامه لارو تګ راتګ کوي چارواکي وایي طالبانو د دې لارې په ځینو برخو کې ماینونه هم شیدي د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ د امنی قمندانۍ ودانۍ ته چیرمه چاودنې څلور سرتېري ووشل د فاریاب چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه تر یو موټر بم چاودنې وروسته ډله ییزه حمله وکړه د فاریاب د امنیتي قمندانۍ ویاند د امنی قمندانۍ ویاند عبدالکریم شورش ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې ملکیانو ته هم مرجوب لا وشتي خو دقیق شمېرې معلوم نه دی د ارمنستان د ژورنالیستانو ټولنې په پلازمینه ایروان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو پر دفتر شوې حمله وغندله شاوخوا 40 کسانو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د ارمنستاني څنګه پر دفتر حمله وکړه د حمله په داسې حال کې وشوه چې ارمنستان د روسي په منځګړیتوب له آذربایجان سره پلانجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د روانې جګړې د درېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه پاره دولو کسانو هڅه وکړه نن سهار وختي د ازادي اروپا ازادي راډیو دفتر ته ننوزي او د ارمنستاني څنګه کارکونکي خائنان او ترکان بلل یو حمله کوونکي شعار ورکاوه په ناګورنو قرباخ کې زما د ملګرو د وژنې مسؤول تاسو یاست نن سهار وختي مظاهره چانو د ارمنستان په پلازمینه کې پر ځینو دولتي ودانیو هم یرغل ورور بلورته د ارمنستان، آذربایجان او روسي رهبرانو په کوروا کې سیمه نګورنو قرباخ کې سرلن نه سي شنبي د جګړې د بندیدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دې سبب شو چې د ارمنستان په پلازمینه کې مظاهره چان پر دولتي ودانیو یړغل وروي. د ارمنستان سر اعظم نیکول پاشینان د دې موافقه اعلان نن سهار وختي د خپلو ټولنیزو شبکو په یو پوسټ کې وکړ. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلیام بار له فدرالي څارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. د امریکایي رسنیو په استناد په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په ایمیل کې خپله استعفا وړاندې کړې ده. د امریکا لوی څارنوال چې د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې مدافعانو څخه دی، منتقدونو او ډیموکراتانو تورن کړی چې د خپلې دندې پر مهال یې څو ځله هڅې کړي چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د 270 رایو الیکټرال کالج رایو په ترلاسه کولو کې د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شوی، ویلیام بار تورن کړی چې هڅه کوي د ټرمپ په بنسټ ادعاوې ثابتې کړي. دا خبرونه
احمد شبرو د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې په دې اړه باندې توضیحات اوري چې طالبانو په یو تازه اعلان کې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوه هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس دی او ترجیح دی ورکړي. دوی د افغان حکومت له څرګندونو وروسته چې ویلي وو دغه د دوهی تړون ته ژمن نه دي او کوم مسولیت نه ورته لري دغه څرګندونې کړي. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای چې باید یو منځلار را وستل شي.
نو اوس د مسلې د حل لپاره ښه خبره دا ده چې یو منځنۍ لار داسې وستل شي چې هم طالبان ته یو لاره جوړه شي او هم د افغانستان حکومت ته یو لاره جوړه شي.
د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به وړاندې د علم او د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړي راپور ته هم ستاسو توجه راوګرځوو. په پکتیا کې هم دا راپور تاسو خبرو چې هلته خلک د ښاری بې نظمۍ څخه شکایت کوي.
عام کې ډېر مشکل ده، بیا خصوصا دولت چې پاملرنه نه ورته کوي. لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بې نظمۍ سول سرک په منځ کې دېدان سو دي ګاډو یو.
بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د طالبانو ډلې په یو اعلامیه کې د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د دوه هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس دی او ترجیح دی ورکړي چې داخلي مشکل هم د مذاکراتو له لارې پرې حل شي. طالبانو دغه اعلامیه تازه وروسته له هغه ورکړي چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي وو چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي، ځکه د دب خبره شته ستونزې باید پکې حل شي. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې باید د ستونزې د هواري لپاره د یوې منځلارې پر ایستلو فکر وکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی چې جزئیات د کابل سټوډیو له موږ سره شریکوي.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر بیا ارزیابي کړي، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا نوي حکومت ته وریاده کړې چې د دوهې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو او ښه راتلونکي په اړه ښه وثیقه او د منازعې د معقول حل ښه او مؤثره لار ده. د اعلامیې شن سهار خپر شوې ده هم پکې راغلي چې طالبان د دوهې توافقنامه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس ګڼي او دې ته ترجیح ورکوي چې داخلي مشکل هم د ډیالوګ او مذاکراتو له لارې حل شي. طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویلي چې د امریکا راتلونکی ولس جمهور رئیس او حکومت ته په کار ده چې هغو جنگ غوښتونکو کړیو اشخاصو او جهتونو ته متوجه وي چې روان جنگ جاري ساتل غواړي. امریکا لا هم په جګړه کې ښکېل ساتي او د جګړې په جریان کې خپل شخصي ګټې لټوي او د خپل قدرت بقا هڅه کوي. افغان حکومت په دې اړه تر اوسه کوم تازه غبرګون نه دی ښکارې کړې. خو تر دې ورځ مخکې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر بیا ارزیابي کړي څو په خبره یې دې برخه کې شته ستونزې حل شي. ښاغلي دانش دا هم ویل طالبان د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د دوهې هوکړې او بنسټ بوړي. هغه څه چې د ده په خبره د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی نه مني او نه هم افغان دولت د دې هوکړې د جزئیاتو پر وړاندې مسؤل دی. طالبانو په خپله تازه اعلان کې ویلي چې د دوهې هوکړې ته ژمن دي، خو ښاغلي دانش بیا د تېرې ورځې په څرګندونو کې طالبان له امریکا سره د شوي تړون په نقص د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام تورن کړل. هغه څه چې د نوموړي په خبره د دوهې د هوکړې خلاف دي. په دې منځ کې بیا د مصالحې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد په دواړو خواوو غږ کوي چې د ستونزې د هواري او په افغانستان کې د جګړو د درېدو او وینې تویدنې د ختمولو لپاره باید د یوې منځلارې پر راایستلو فکر وکړي.
نو اوس د مسلې د حل لپاره ښه خبره دا ده چې یو منځنۍ لاره داسې وویستل شي چې هم طالبان ته یو لاره جوړه شي او هم د افغانستان حکومت ته یو لاره جوړه شي او بالاخره دا خبرې روانې شي. ځکه که دا کار ونه شي نو بیا دا دلته جنگ روان دی، وینې تویږي، نو تکلیف به ډیر زیات شي. نو د دوه طرفینو لپاره دا پکار ده چې د دومنځ لاره وباسي.
د یادونه ده چې په دوه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمن له تیرو دوه میاشتو راهیسې د سولې په کړنلاره خبرې هیڅ نتیجې ته نه دي رسیدلي، چې وامده ستونزه په کې همدار طالبان لخوا دا وړاندیز دی چې د دوی طالبانو او امریکانو ترمنځ د شوي هوکړې د بین الافغاني خبرو بنسټ وګرځول شي. هغه څه چې افغان مرکچی پلاوی ورسره نه مني دا هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شوه.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولا راتون کې ده، هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
تا اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
نن د نومبر لسمه د سولې او پرمختګ لپاره د ساينس نړیواله ورځ ده. په دې اړه به دا راپور واوري چې آیا افغانستان کولی شي د علم له لارې د سولې او پرمختګ سیال شي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ او یو شمېر محصلین په باور ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه باید د علم له لارې د سولې په برخه کې یو ګډ او واحد نظر رامنځته کړي. خاطر پردیس په دې اړه راپور جوړ کړی.
بجای از اینکه جنگ باشه
لوری هیلی خوکم امکانات
یک افر در افغانو نیز میتانه
دا فهم نومیگی دا بیولوژی پوهنځی محصل دی. د تازه دا دوره پیل کړي، د غرشتې له مجبوریت انتخاب کړي، خو د درسونو له پیل سره یې وس دی رشتې سره لیوالتیا زیاته شوی او هیله لري چې راتلونکي کې په دې برخه کې لوړې زده کړې وکړي. د فهم هیله لوړې دي خو امکانات کم. د وی په اکاډمیکو ځایونو کې د لازم امکاناتو نشتون جدی ستونزه ده. د نوموړي په خبره په بیولوژي څانګه کې درسونه د عملی کارونو سره برابر نه دي.
درسونه چې په کوم طریقه چې موږ ته راکول کیږي پخوانی دي، هغه څه نه دي چې موږ کولای شو په زده کړې سره یې خپل علمي سطحه پورته کړو. یوازې پخوانی کتابونه دي چې تدریسیږي.
فهم هیله لري چې په راتلونکي کې له خپلو زده کړو د سولې او پرمختګ په برخه کې کار واخلي. په افغانستان کې څلور لسیزې جګړې د خلکو لاسرسی پوهې ته محدود کړی. د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره خصوصي پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه جوړ او زیات شوه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 19 دولتي او 120 خصوصي پوهنتونونه په افغانستان کې فعالیت لري او په زرګونو محصلین په دې مرکزونو کې زده کړې کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ بیا اوس مهال په ټول هیواد کې 14,000 ښوونځي پرانیستي دي. خو د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي مرستیال رفیع الله نیازی له ازادي راډیو سره په خبرو کی وای هغه ډول چې اړتیا و د علم او پوهنې د کیفیت په برخه کې لازم کار نه دی شوی.
په ټوله کې ویل شو چې زموږ د علمي آثارو یا د علم د تولید کیفیت له بده مرغه موږ لا هم د سیمې په کچه د خپلو گاونډیو هوادونو په کتار کې نه ولاړ دي. برخه کې ورسته پاتې یو درې لپاره کار کول پکار دی او دا مختلف لارې دي په حساب باندې او هم په نورو برخو
کې. ښاغلی نیازی وایي که د علم د کیفیت په برخه کې بنسټیز کارونه وشي پرته لشکه چې اغیز به د سولې او پرمختګ په برخه کې محسوس شي. د نومبر لسمه هر کال د سولې او پرمختګ لپاره د علم د نړیوالې ورځې په توګه یادونه کیږي. دا ورځ په کال 2002 زیږدیز کې د یونسکو لخوا په دې نومونو مول شو. په دې اړه د ملګرو ملتونو سازمان په اعلامیه کې په ورځني ژوند کې د علم په ارزښت او ورسره په اړیکو ټینګار شوی. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د علم او ټولنې پراخو اړیکو ته په پام سره د سولې او پرمختګ نړیواله ورځ هوټ لري په دې اړه ډاټ ترلاسه کړي چې خلک له علمي پرمختګونو بدلونونو خبرېږي. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه اعلامیه کې ویلي سږ کال چې نړۍ د کووید-19 ناروغۍ سره په مبارزه لګیا ده، د علم نړیوالې ورځې موضوع علم د ټولنې لپاره او د دغه ټول شموله وایروس سره په مقابلې متمرکزه ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس به د اقتصاد نړۍ خبرونه امید زهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان درونتیا سازمان وایي لا هم زیربنایي پروژې په خپل وخت او سم ډول نه عملي کیږي. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس اکرام افضلی نن د سیشن ریپورز د زیربنایي خبرې اترې په نامه جوړې شوې غونډه کې وویل د افغانستان حکومت د زیربناو د جوړېدو او ترخواي ترې د ګټه اخیستو په برخه کې لوړ شعارونه ورکړي، خو نه یوازې دا چې عملي شوي نه دي، بلکې د دې پروژو په اړه انکره معلومات هم خلکو ته نه دي ورکړي. ښاغلی افضلی زیاته کړه د افغانستان حکومت تیر کال د شپږ لویو پروژو د عملي کېدو ژمنه وکړه، خو تر اوسه انقرارداد هم نه دی لاسلیک شوی. سازمان د مشر له قوله په پروژو کې بشپړه روڼتیا نشته او ترخواي پلان جوړونه هم سمه نه ده. خو د افغانستان د اقتصاد سرپرست وزیره کریمه حامد فاریابی بیا وایي حکومت ژمن دی چې ټولې هغه پروژې په بشپړ ډول او په پوره روڼتیا عملي کړي چې د عملي کېدو ژمنه یې کړي. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي په 28 ولایتونو کې 3,470,000 جریبه ځمکه د سړځایونو لپاره سروې په نښه او ثبت کړې ده. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي تازه په غزنی کې 28,393 جریبه ځمکه سروې او ثبت شوې ده. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت داسې مهال د سړځایونو په نښه کولو سروې او ثبت بهیر پیل کړی چې لا هم مالداران د سړځایونو د غصب له کبله ځان ته د اوښتو مالي زیانونو له کبله پر حکومت نیوکه کوي او زیاتوي زرګونه جریبه ځمکه چې دوی که خپل حیوانات سرول اوس غصب شوې ده. د افغانستان د خارج جوړولو او ځمکو وزارت په 1498 لمریز کال کې د سړځایونو تثبیت نه ښکولو ثبت او سروې پروسه پیل کړه او وایي دا کار به په ټول افغانستان کې عملي کړي. او نن د افغانستان په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې بیا تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني اتیا پوله، یو یورو 90 افغاني شل پوله، د اماراتو یو درهم 40 افغاني 15 اتیا پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 15 پوله، زر هندي کلداري 1,000 افغاني او زر پاکستانی روپی 403 افغاني.
وسم رازو د امریکا د انتخاباتو په تړاو یوې لنجمنی موضوع ته د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته دنده سپارلې چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د هغو ادعاو په اړه چې ولسمشر ډونالد ترامپ راپورته کړي او ثبوت یې نه دی وړاندې کړی څېړنه وکړي. د امریکا د ډیموکرات کاندید جو بایدن چې د نومبر د 3 د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی کمپاین ویلي بار هڅه کوي د ترامپ بې بنسټه ادعاوې ثابته کړي. په دې اړه نوریاس نوری نور جزئیات راکوي.
د امریکا د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ادعاو د څېړنې په اړه د هغه لیک په غبرګون کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته استولی او هغوی ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په یوه ایمیل کې چې د وزارت دننه یې استولی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. هغه ویلي وروسته له هغې چې یوه نوې پالیسي او نتایج ولوستل له دغې دندې استعفا ورکړه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار چې د ترامپ له نږدې مدافعانو دی منتقدینو او ډیموکراټانو تورن کړی چې د خپلې دندې په مهال څو ځلې هڅه کړې چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د الکترول کالج 270 رایو په ګټلو سره د نومبر د 3 انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی کمپاین بار تورن کړی چې هڅه کوي چې د ترامپ بې بنسټه ادعاوې ثابت کړي. د بایدن یو جګپوړي سلاکار باب باور وویل دا هغه ادعاوې دي چې ولسمشر او د هغه وکیلان هره ورځ کوي او دعواوې په هره محکمه کې مسخره کیږي. د امریکا لوی څارنوال فدرالي څارنوالانو ته دغه لیک داسې مهال استولی چې د ترامپ ادارې د عدلیې له وزارت غوښتي دي چې د درغلیو ادعاوې وڅېړي او د هغه کمپاین هم په څو ایالتونو کې اقامه دعوه کړې ده. قاضیانو په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې دغه دعواوې رد کړي او د چارو د کتونکو په باور د ترامپ حقوقي دعوا ډېر لږ چانس لري چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. د امریکا ټولو ایالتونو کې فدرالي څارنوالانو ته په استولي لیک د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ټینګار کړی چې عدلیې وزارت دې ته اړتیا نه لري چې په ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو د مواردو په اړه باید شواهد موجود وي، خو په دې لیک کې هغه پخواني محدودیتونه لغوه کړي چې فدرالي څارنوالان یې د دغسې څېړنو له پیلېدو منع کول. معمولا دغه څېړنې ایالتونو لخوا ترسره کیږي. خاغلی بار فدرالي څارنوالانو ته ویلي دې ته په پام چې اوس د انتخاباتو پروسه بشپړه شوې، تاسو ته دنده سپارل کیږي چې د خپل حقوقي مسؤلیت په حوزه کې د انتخاباتو د نتیجې له تایید مخکې د انتخاباتو په اړه د مشخصو او تنظیم شویو بې نظمیو د ادعاو په اړه څېړنه وکړئ. هغه ویلي چې دا ډول څېړنې به هغو مواردو کې چې د بې نظمیو د ادعاو په اړه واضح او کره شواهد وي او هغه حقیقت ولري چې د هر ایالت د انتخاباتو پر نتیجې مهم اغیز لرلی شي ترسره کیږي. د امریکا د عدلی وزارت موجوده پالیسۍ تر هغه چې ټول رایې تایید شوي او بیا شمیرنه یې بشپړه شوې نه وي او هم دغه سیالي پای ته نه وي رسیدلې، د فدرالي چارواکو مداخلې ته اجازه نه ورکوي. د دغه طرزالعمل له مخې د ایالتونو د انتخاباتو سیمه ییز او ایالتي چارواکو ته دغه دنده سپارل شوې نه. فدرالي څارنوالانو ته چې د رایو د نتیجو په اړه څېړنه وکړي. د امریکا اوسنی ولسمشر جمهوری پال ډونالد ترامپ هم د انتخاباتو د نتیجې له منلو انکار کړی دی، خو لکه څنګه چې مخکې مو ویل د امریکایي رسنیو د امریکا ډیموکرات کاندید جو بایدن د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی اعلان کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو ګردیسته په ګردیس کې یو شمېر خاریان ویل بې نظمۍ او ګډوډۍ په یو ډک خار کې ژوند کوي. دغلته ځایي ښاروالي هم وایي که خلک همکاري ونه کړي یوازې ښاروالي نشي کولی په ګردیس کې ښاري فرهنګ ته وده ورکړي. احسان آریان د پکتیا له مرکز ګردیزه دغه راپور رالیږلی.
دا په ګردیس کې د ډاکټر نجیب الله څلور لارې ده. د کابل خوست عمومي سړک له همدې څلور لارې تیریږي. د دې څلور لارې دریو خواو ته هغو بوټرو ګڼه ګوڼه جوړه کړې چې بېلابېلو ځایونو ته مسافر او سپرلی پورته کوي. لویدیځ طرف ته غځېدلی سړک یې بیا د شخصي موټرو تر څنګ د لاس پلورونکو له کوچنیو ګاډیو ډک دی چې آن د موټرو تر څنګ د خلکو تګ هم پرې ستونزمن دی. د ګردیس ښار اوسېدونکی محمد یوسف وایي په دې څلور لارې کې هر څه شته خو یوازې څه چې نشته هغه ښاري نظم او اصول دي.
ترافیک په سور نه ور عام په سور نه عام کې ډیر مشکل ده، به خصوصا دولت چې پاملرنه نه ورته کوي. لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بنظمي سول سرک کومانس کې دی نه سو دي ګاډو یو دی هغه کنه.
د پکتیا د ترانسپورت ریاست مسؤلین وایي د زائد نشټوالي له عمله تر اوسه نه دي توانېدلې چې د هغو موټرو لپاره اډي او تم زوینه په نخښ کړي کوم چې د ګردیس ښار د ډاکټر نجیب الله په څلور لارې کې سپرلی پورته کوي. خو وایي په نږدې ورځو کې به د چوک له منځه د سپرلیو په پورته کولو بندیز ولګوي. یوازې بې ځایه د موټرو درول او د سړک پر غاړه د توکو خرڅول نه دي چې په ګردیس کې ښاري نظم ګډوډ کړی، بلکې د ښار په کوڅو او سړکونو د دوکانونو څښتنانو هم خپل نیم دوکانونه واټونو او کوڅو ته راایستلي چې پلې لارې پرې تړلې. عبدالله په ګردیس ښار کې د وچو میوو دوکان لري. هغه د خپل دوکان یوه زیات اندازه میوه له دوکان بهر په پلې لاره کې ایښي. له ده مې وپوښتل چې ولې خپل نیمه دوکان بهر سړک ته راایستلی او لاره یې پرې تړلې ده.
پیدارو کې مسله دغه چارمغ او سنځل او دغه پلې د شیان دلته خلک ته ایښي د لپاره شغل ته ایښي نه نو خلک دې نه ویني د لپاره چې پوښتنه نه کوي تاسو سره چی شسته نشته لیار نه ده لیار هغه خواته بند کړی نه دی.
د افغانستان د روڼتیا د سربنسټ په خپل وته زر راپور کې د پکتیا د مرکز ګردیز خروالی د هیواد په یولسو خروالیو کې د عامه خدماتو له اړخه اوله بدترینه اداره نومولې، خو د ګردیز خروالی وایي په وروستیو ورځو کې د ښار د پاکوالي، نظم او پراختیا لپاره د پکتیا د ولی په مشرۍ د څو ادارو ګډ کمیسیون جوړ شوی څو د ښاري اصولو خلاف ټول خنډونه له منځه یوسي. د خروالۍ د رسنیو مسؤول فضل الله بهاند وایي د ښاري نظم په ټینګولو او د اصولو په عملي کولو کې ورسره د خلکو همکاري کمه ده.
که څه په دې برخه کې ګردیز ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښاري فرهنګ د ترویج په موخه د ښار د بېلابېلو اصنافو، دوکاندارانو، اتحادیې، د ګذر د وکیلانو سره د عامه پوهاوي بېلابېلې برنامې ترسره کړي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې لا هم ګردیز ښاریان د ښاري فرهنګ اصول پر ځان نه عملي کوي.
سپین روان نورزی چې د ټولنپوهنې د برخې متخصص دی، په ګردیز ښار کې د شته بې نظمۍ او ګډوډۍ په برخه کې د ګردیز د ښاروالۍ په ګډون یو شمېر دولتي ادارې ګرمې بولي، خو وایي د دې ښار اوسېدونکي هم ځان له پړې نشي خلاصولی. د ښاغلي نورزی په وینا د ښاري نظم او فرهنګ ایجادول او پالل د خلکو او د ښاري نظم سره د تړلو ټولو دولتي ادارو یو ګډ مسؤلیت دی چې په ګډه یې باید رامنځته کړي. دا چې د ګردیز اوسېدونکي، ښاروالۍ او نورې اړوند ادارې به کله په ښار کې د نظم او ښاري اصولو د عملي کولو د ګډ مسؤلیت ته په اخلاص اوږه ورکړي اټکلی سخت دی، خو یو شی روښانه دی، هغه دا چې تر څو خلک او ښاروالۍ له یو بل سره همکاري ونه کړي ګردیز به ښار وي، خو ښاري نظم او اصول به پکې نه وي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه ازادي راډیو ته غوږ یاست. کولی شئ ازادي راډیو ډاټ کام کې زموږ خپرونې په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ، مطالبې وګورئ. ویډیویي برخه کې هم ګڼ راپورونه شته چې کولی شئ تاسو یې وګورئ. همدارنګه که انټرنیټ مو ښه وي نو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، انډراید او آی او ایس په دواړو کې شته. کولی شئ د ازادي راډیو خپرونې د اپلیکیشن له لارې هم په ژوندۍ توګه او ډیر ښه او صفا واورئ. مخکې له دې چې د دویمې نیمایي پروګرام تاسو ته ووایو، د څو افغانانو لنډ غږونه دي چې هغه به تاسو ته خپاره کړو.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد زلی فالوکو زی د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کې یم. دغه د سنګین ولسوالۍ د امبر تقریبا د درې کاله کېږي چې پر مخ باندې بند دي. دغه د سنګین خلک ډېر په مشکلاتو کې دي، لارې پر بندې دي، عمومي ډمبر یې بند دی، مریضان لري، مشکلات لري. که دولت خو دغسې پاملرنه وکړي چې دا د سنګین د ولسوالۍ ډمبر یې لکه نو ډېره مهرباني به وي. زموږ پیغام تر خپلو مقاماتو پورې ورسوي. زه د فراه د ولایت څخه میرجان خبرې کوم. دغه زموږ سړي د سرخ کې دي وروره، دغه دا کلي کې سره جوړ کړي دي تنخاور تیسری به سر ابل وزر د ملي اردو په پوسټه شروع کړه. طالبان ویوړه هغه وړي په شفاعت او بیا څنګه سلی به سرخ نفر وتراله ویه چې تل دغه یو نفر ژوندې او زخمي وو. بیا خبر ولا ورکي طالبان ته ودا سره یو ژوندې دی. بیا هغه راغلی چې څه هغه نفر څخه څخه ریسې دی، هغه څه مشر دی، پلاټي ورشر دی. دا ګوره زموږ سلی به سرخ دی. دا سلی به سرخ دا کسان چې په خیر د موږ وسنو دا به په وخت سلام علیکم. د ارغسان ولسوالۍ له کندهار ولایت سره ټوله لار بنده ده، طالبانو په مینو اړولې ده د مغولیانو په سیمه کې ټوله لار بنده ده، مسافرو د خلکو پر مخ د دولتي چارواکو ټولو پر مخ باندې بنده ده، پر اتحاده لار باندې موټر ټول خلاص ټولې پوستې باندې لار بنده ده. دلته ډېر سخت حالات مینونه پټاویږي، پر پوستو باندې جنګونه کېږي، نو باید دا چارواکو دا په غوږ ورسېږي چې د دا لارې د دا ولسوالۍ د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، نورم د خدای په امان، نورم وحمد.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په دویمه نیمه کې به 15 دقیقې بحث وړاندې کړو او تر هغه مخکې